Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبري مجلې سره اوري چې د افغانستان اجرایه رئیس وی افغان حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. نن یک شنبه ده، د لړم یا عقرب 28 د نومبر میاشتې 19. په پیل کې خبرونه. اجرائیه رئیس وی د امریکا نوی پالیسی د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي. د کرکټ د 19 کلونو ځوانانو ټیم نن د پاکستان په وړاندې پایلوبه کوي. په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن له واکه د ولسمشر د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. د حکومت اجرائیه رئیس وی د امریکا نوی پالیسی د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي او په واشنگتن کې له کابل سره د همکاري پر تعهد زیات تمرکز کیږي. عبدالله پرون په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي غونډې ترڅنګ په یو بحث کې وویل کابل ته تل ډاډ درلود چې امریکا خپلې حقیقي ګټې له افغانستان سره په همکاري کې تړلې ګڼي، خو اوس زیات وضاحت رامنځته شوی دی.
When it comes to Afghanistan and
کله چې د افغانستان مسله یادیږي، د ولسمشر ټرمپ یا د امریکا د اداري پالیسي مخکښ رول لوبوي. د افغانستان په اړه د دې پالیسي پر بنا ډېر وضاحت او څرګنده لیوالتیا لیدل کیږي. اجرائیه رئیس ټینګار وکړ چې کابل او واشنگتن د خپلو ګډو ګټو د خوندي کولو لپاره د نوې پالیسي د بریا لپاره کار کوي. د جوجان په دشت لیلی کې د جګړې له کبله بې ځای سیب کسان وایي که حکومت مرستې ورسره ونه کړي د شبرغان او اندخوی لاره به بنده کړي. له دشت لیلی څخه یو بې کوره سیوي سړي بابا جان پرون ازادي راډیو ته وویل د خلکو وضعیت ډیر خراب دی، ټول بې ځای سیوي دل تراغلی خو دولت لا هیڅ مرسته نه در سره کړي. د جوزجان د ولی ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویلي چې غیر خوراکي مواد پر بې کورو سویو کسان ویشلي او ډیر ژر به خوراکي مواد هم ور وویشل سي. د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله نن یک شنبه په پایلوبه کې د پاکستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان او پاکستان د آسیایي کرکټ د 19 کلونو ځوانانو د اتلولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخېږي. د آسیایي کرکټ شورا په حواله د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو کرکټ لوبډلې تیر اونۍ د نیپال د 19 کلونو ځوانانو لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او له پاکستان سره په فاینل سیالۍ کې ګډون ته یې لاره پرانیسته. دغه سیالۍ د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې روانې دي. افغانستان د دې سیالیو په لړ کې له پاکستان سره په لومړۍ لوبه کې هغوی ته ماتې ورکړې وه. په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن یک شنبه له واکه د ولسمشر رابرټ موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. دا په اصل کې ده چې پرون شنبه زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره د پلازمینې حراري لارو او سړکونو ته راوتلي وه او د موګابي باید له واکه لرې سي شعارونه یې لېږدول. د زیمبابوې دولتي تلویزیون پرون ویل چې ولسمشر رابرټ موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو لپاره نن د پوځ له مشر سره وګوري. په روسیه کې د لاټري دولتي شرکت وایي چې یوې متقاعدې ښځې داسې ټکټ ګټلې چې 500,000 روبل یا تقریبا 2,000,000 ډالر ارزښت لري. دا په روسیه کې د لاټري تر ټولو د لوړې بیې ټکټ دی چې یوې متقاعدې ښځې ته وتلی دی. ناتالیا وولاسوا 63 کلنه ده او په خپله سیمه کې له یوې پوستخانې څخه یې دغه ټکټ اخیستی و. ناتالیا په یوه ویډیوي پیغام کې چې د روسیې د لاټري د دولتي شرکت پر وې پاڼه خپور سوې ویلي چې د ګټلو پیسو یوه برخه به خیریه ټولنو ته ورکړي. او په نړۍ کې د هارد راک موسیقي د ډېر پیژندل سوي استرالیایي ډلې ACDC یو بنسټ ایښیدونکی او ګیتارست مالکولم یانګ مړ سو. هغه د مرګ په وخت کې 43 کلن و. ACDC پر خپل ویبپاڼه پرون شنبه د مالکولم یانګ د مړینې خبر اعلان کړه. ویل چې د راک موسیقي د پیژندل سوي ستوري په خوب کې په ډیره کراري سره ساه ورکړې ده. د هغه د مړینې د علت په اړه معلومات نه دي ورکول سوي، خو مالکولم یانګ 3 کاله مخکې د عصبي ناروغۍ له امله له ګیتار ژغولو څخه لاس اخیستی و. وبجې 15 دقیقې سوي د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. سید قادر جلالوف د استودیو تخنیکی چاري سمبالوي. ورزو د خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ده. د افغانستان اجرائیه رئیس وی افغانان د شو انتخاباتو حقدار دي او حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. دا هم اوري چې په مرجع کې محاصره سویو سرتیرو ته له شپږ میاشتني ځنډ وروسته اکمالات ورسول سول. د سرپل ولایت شورا ځینې استازي وی په دې ولایت کې بهرني جنگیالي وسلوال طالبان روزي. په خوست کې د لوی جرګې د رابللو د غوښتنو پر ضد قومي مشرانو مخالفت وکړ.
هغه خلک چې په دغه نظام کې دی شامل خلکو او د دې نظام نه دی اوس لږ ګوښه ځنونه یې سببي هغه دغه د ځان سره د مفکرې دا فکرونه لري چې لویې جرګې ته ضرورت دی او دغه ډنډورای را جوړ کړی ده.
د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اوریدلی سي.
څوک څه وغواړي لاسته راوړی شي، صرف لږ مقاومت غواړي، مبارزه غواړي او ناامیدي کېدل نه دي پکار.
تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وی افغانان د شو انتخاباتو حقدار دي او حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو څخه کار اخلي. شغلی عبدالله د څرګندونې پرون په کاناډا کې د هالیفاکس د نړیوالې امنیتي غونډې په څنډه کې یو بحث ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې په انتخاباتي بهیر کې اصلاحاتو ته لومړیتوب ورکړی دی. فرشته جلال زی او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وای په افغانستان کې د جمهور ریاست د تیرو ټاکنو په څیر خطرناکه تجربه باید بیا پر افغانانو تحمیل نشي. عبدالله عبدالله پرون د هیلفاکس د نړیوالی امنیتي غونډې ترڅنګ په یو بحث کې وویل افغانانو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډیره قرباني ورکړې او د شو انتخاباتو حقدار دي.
It took the country to a very delicate situation.
په 2014 میلادي کال کې ټاکنو افغانستان ډیر خطرناک ډیر نازک حالت ته بيولې وو چې د ژغورنې لپاره د ملي وحدت حکومت فرمول جوړ شو چې موږ قرباني موافقه وکړه. خو موږ باید ورته خطر بیا پر دې هیواد نازل نکړو، نه یوازې دا بلکې د افغانستان پر خلکو باید هغه سي حالت بیا تحمیل نشي، ځکه د خپل حقونو لپاره د خلکو ډیره قرباني ورکړي او د شو انتخاباتو حقدار دي. په افغانستان څنګه کې په 2014 میلادي کال کې د جمهور ریاست د ټاکنو لامل داسې سیاسي بحران رامنځته شو چې د هغه هیواد د سیاسي ثبات او دیموکراسي په اړه د نړۍ په کچه اندېښنې پیدا کړې. هغه مهال د امریکا د حکومت د منځګړیتوب پر اساس په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو موافقه وشوه. عبدالله عبدالله وویل افغانان د ملي وحدت له حکومت توقع لري چې را روانې ټاکنې به شفافې او مناسبې وي. د هغه په وینا حکومت کوشش کوي چې ټاکنې پر خپل وخت او د اصلاحاتو پر اساس ترسره شي. د ملي وحدت حکومت اجرائی رئیس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د فعالیت په اړه اندېښنو ته په اشاره وویل وروستیو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رهبرۍ په اړه ځینې اندېښنې وې. کمیسون خپله پریکړه وکړه چې مشر یې بدل شي او ښه بدیل به مرسته وکړي چې موږ د حکومت په توګه د هغه خپلواک کمیسون ملاتړ وکړو او نړیواله ټولنه هم کومک ورسره وکړي څو د خپلواک کمیسون ښه فعالیت وکړي. په افغانستان کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شورا او انتخابات د راتلونکي کال د سرطان په میاشت کې کیږي او د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره په 2019 میلادي کال کې تیاری نیول کیږي. عبدالله عبدالله د یوې پوښتنې په ځواب کې پرون وویل د مخکنیو انتخاباتو د زده کړې پر بنا د اصلاحاتو لړۍ پیل شوي او حکومت هڅه کوي چې ټاکنې پر خپل وخت ترسره شي. عبدالله عبدالله په انتخاباتي سیستم کې د مهمو اصلاحاتو د بیلګې په ډول د رای ورکوونکو د لیستونو د جوړېدو یادونه وکړه.
د پرشتي جلالزی پر راپور کې مو وویل چې د افغانستان اجرائیه رئیس وی افغان حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې محاصره سویو سرتیرو ته له شپږ میاشتني ځنډ وروسته اکمالات ورسول سول. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې د افغان ځواکونو له یو لوی کاروان سره مرجع ته تللی وایي چې چارواکي هر وار پر اکمالاتو ډیر مصارف کوي. د 215 میوند قلو اردو درستی ځوال وایي وسلوالو ته یې تلفات اړولي دي. نور په دې راپور کې
د مارجی پلور چیرې چې سلګونه سرتیری د یو نیم کال راهیسې مسیر دي. د ملي امنیت او امن ازم د پولیسو په شمول د ملي اردو د 215 میوان کول اردو سلګونه سرتیری او امبیو ټنګونه لتو کو بار دی او هغه سرتیر ته اجمنی مواد وروړي چې کله کله د هوا د لارې اکمال کیږي. دا امنظم د 15 ملیوا کمانډان جنرال خلیل جواد د سرتیرو او اوږد کاروان نظم برابروي. دا وروسته له 15 میاشتو زما لومړی ځل دی چې مرجع ته ځم. ژړ مازیګر د سړک دواړو غاړو ته ډلې ډلې خلک د افغان ځواکونو تیرېدونکي کاروان ته لاسونه پورته کوي. د سړک پر ځینو ځایونو وسلوالو خاورې اچولې دي. غواړي په دې ډول وښيي چې د پاخه سړک څخه استفاده مه کوئ، ماینونه دي. د لارې په اوږدو کې ډېر ځایونه وضعیت ښه نه دی. د کم د بازار دوکانونه چې تیر کال چور شوي دي داسې ښکاري لکه نن چې بیا چور شوي وي.
صبر.
د مرجې مرکز ته نږدې د امن نظم د پولیسو د دریم کنډک قرارګاه ته په کمپ سیمه کې موقعیت لري راورسېدلو. دلته راته د 215 میوان کول اردو درستیزوال جنرال عبدالغنی ابرار وویل تلفات نه لري خو وسلوالو ته درانه تلفات اړولي دي.
مطابق امر 08 قومندانۍ کول اردو عملیات
دی. وایي د 215 میوان کول اردو د 08 امر په اساس مو د مرجې او نادالی د دولارې څخه د مرجې په لور عملیات پیل کړل. وارو سیمه ته سپیا کړو او هغه سرتیر ته اکملات وکړو چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې نه دي ورته سوي. د نن په عملیاتو کې لس وسلوال وژل سوي او یو
دا نفر دشمن کشته شوه، یک نفر دشمن زخمی است.
دول تر دې دمه یو څلویښت مینونه کاشف او خونځا کړی دي. تر اوسه طالبانو خپل لور ته دا وښتو تلپات واړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. مسولین وایي عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي چې په مارجی کې ټولو سرتیرو ته ژمنې توکي ورسوي. محمد الیاستایی، د ازادي رادیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خوست ځینې قومي مشران او وسیدونکي وایي چې د افغانستان د اوسنیو سیاسي او امنیتي ستونزو حل لارې یوازې د دودیزې لوی جرګې ربل نه دي، بلکې له نظام سره د ټولو مطرحو سیاسي او ټولنیزو بنسټونو او اشخاصو په همکارۍ کې د ډیرو ستونزو هواریدل ممکن دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پراپور کې.
د شنبه په ورځ هغه غونډه چې په خوست کې د پاکستان د پوځ لخوا د کونړ پر ځینو سرحدي سیمو د ورستیو راکټي بریدونو د غندنې او د دودیزې لوی جرګې د رابللو په مخالفت کې جوړه شوې وه، مشرانو د لوی جرګې د رابللو خبره د هغو پخوانیو چارواکو وبلله چې اوس ورسره مخکینی سیاسي موقفونه نشته. قومي مشر سمین خان زدران د یادې غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه خلک چې په دغه نظام کې د شامل خلکو او د دې نظام نه د اوس لګو زنونه سببی هغه دغه د ځان صدام اپ کړی دا فکر لري چې لوی جرګې ته ضرورت دی او دغه ډنډورای راځي کړی دا زوایما چې دای کړیشتنی د خپل نظام د پر د خپل ملک د پر صدې کوي او د خپل نظام صدې وګه پوګه د حرم کړی د پر زنونه چمتو وخی.
حاجی حیدرګل منګل وایي چې په نظام حکومت او حتی ولایتونو کې لښته ستونزسترګینه شي پټې دی، خو حل لارې په اوسنیو وختونو کې یوازې دودیز لوی جرګې نه ده.
واقعیت دا ده چې په نظام کې د نن ستونزې شته، په پرلمان کې ستونزې شته، په ولایتو کې به ستونزې وي، خو دا مشکل دا د دې جاب نه کې چې په دا سختو شرایطو کې چې سړی د کور نه د امنیت احساس نه شي کړی دا لور شي او نه نوې لویه جرګه جوړ کړی دی.
د حکومت د اجرایي ریاست یو تن سرکار داود شاه مکنزوی هم د خوستوالو سره په همدې نظر دی او وایي چې په داسو مسلو د وخت د تیرولو پر ځای باید په ګډه د هیواد د ستونزو د هواري لپاره کار وشي.
په لویه جرګه باندې زموږ مشکل نه حل کېږي، دغه نظام نه باید ملاتړ وکړو. نظام پایټینګ کې د دې نظام سره همکاري وکړو ترڅو وکولای شي چې په نظام کې هغه ستونزې چې په ملک کې شته د دې لپاره د حل لارې چارې پیدا کړو.
بلوري ته خوست وری په هندوی حکم خان حبيبي بیا په خپل خبرو کې د یو شمېر اشخاص او ډلو لخوا د دودیز لوی جرګې د رابللو مسله د افغانستان د اساسي قانون سره په مخالفت کې بودی او په فعلي شرایطو کې د نظام او خلکو سره زیاته یعنی
په دې برخه کې د افغانستان اساسي قانون چې موږ او تاسو ملي وثیقه ده دا صراحت لري د دغه جرګې رابلل زموږ او تاسو د دغه ملي وثیقې خلاف عمل ده. زه فکر کوم دا به په دې پیری شرایطو کې د خپل ټولنې او د خپل نظام سره زیاتای کول.
یاد دی وی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تل پښلمه ای بیغونډې ته په کابل کې ویلي ول چې له اوسنۍ ستونزو څخه د وټلو لپاره باید دودی زلوې جرګه را وبلل شي، خو ارګ په دې اړه خبره شوی اعلامیه کې ویلي چې د اساسي قانون لمخې د لوی جرګې د راغوښتل واک او صلاحیت یوازې له حکومت سره دی. البته پخوانی ولسمشر دا خبره هم کړې ده چې د جرګې د راغوښتل صلاحیت نه لري، خو د جرګې د جوړېدلو لپاره د یو افغان په توګه وړاندیز کوي. د حامد کرزی په حکومت کې څلور لوی جرګې رابلل شوی وي.
تاسی ازادي رادیو ته غواړیست اوسم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو پاڼې را اړوو. په پیل کې د ډیلی کالر خبرونې لیکنې ته کتنه کوو. دغه امریکایي آنلاین خبرونې په خپله تازه ګڼې کې د افغانستان د نوې ستراتیژۍ په اړه د متقاعد امریکایي جنرال ډیوډ پیټرایز د مرکې پر اساس لیکنه خپره کړې ده. خبرونې د ښاغلي پیټرایز هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي موږ باید دا درک کړو چې افغانستان ته د یوه دلیل له مخې لاړو، هلته د یوه دلیل له مخې پاتې سولو، څو دا ډاډمن کړو چې افغانستان بیا د القاعده یا نورو بهرنیو افراطیانو خوندي مرکز نه وي، چې بیا له هغه ځایه د سپتمبر د 11مې غونډې کومه حمله پلان نسی. متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایز چې له 2010 څخه تر 2011 لدی کال پورې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې، په خپلو خبرو کې ویلي موږ په افغانستان کې ځکه پاتې کېدو ته اړتیا لرو چې هلته په سیمه ییزه سطحه د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو ډیر ګټور جوړښت لرو. خو د ښاغلي پیټرایز برداشت دا دی چې د سیمې په سطحه د ټوریزم په وړاندې د مبارزې جوړښت په افغانستان کې د بهرنیو افراطیانو د ځپلو لپاره ګټور نه دی تمام سوی، ځکه دا جوړښت نه دی توانېدلی د افغان طالبانو پر مشرانو، حقاني شبکې او نورو افراطي ډلو فشار راولي. د دغه جنرال په باور په دې خاطر چې دغه سختریزي وسلوال له افغانستانه بهر د پاکستان په خوره کې پټ مرکزونه لري. ډیلی بیست آنلاین خبرونې په خپله تازه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې: آیا افغان پوځیان چې امریکایي ملاتړ کوي د ماشومانو د جنسي ځورونې په تور مجازات شوي دي؟ د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا دفاع وزارت هغه اداوي څېړلي چې امریکایي پوځیانو د افغان قواوو لخوا د جنسي تیریو د راپورونو په وړاندې جدي عمل نه دی کړی. خبرونه لیکي که څه هم په دې اړه راپور خپور شوی، خو ډېر مهم معلومات یې پټ ساتل شوي دي. خبرونه لیکي دوه کال وروسته د هغې چې په دې اړه راپورونه خپاره شول، په افغانستان کې امریکایي ځواکونو بیا هم د افغان پوځیانو لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری په اړه معلومات نه ورکول. د امریکا دفاع وزارت نه دی ویلي چې آیا د دې پیښو په اړه څوک مجازات شوي او که څنګه. په افغانستان کې د امریکا پر لګښتونو د څار اداره یا سیګر په دې اړه د پنځمې په ورځ خپل راپور خپور کړ. په 2015 میلادي کال کې نیویورک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې امریکایي پوځیانو ته ویل شوي وه د افغان پوځیانو لخوا پر هلکانو د جنسي تیری په اړه پر اسنادو او شواهدو سترګې پټې کړي. ډیلی بیست خبرونه لیکي هغو امریکایي پوځیانو ته چې افغانستان ته تلل داسې کوم لارښود نه ورکول سوی چې پر ماشومانو د افغان پوځیانو د جنسي تیری د پیښو د شک په صورت کې څه وکړي. خبرونه د سیګار راپور ته اشاره کوي چې پکې ویل شوي پر هلکانو د جنسي تیری 14 اداوي تثبیت شوي چې افغان امنیتي ځواکونه پکې داخل و، او د دغو قضیو په اړه امریکایي او افغان پوځیانو له 2010 څخه تر 2014 میلادي کال پورې معلومات ورکړي و. په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 19 دقیقې دي. د سرپل ولایتي شورا ځینې استازي په دې ولایت کې د ناامنیو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې بهرني جنګیالي په سیمه کې وسلوال طالبان روزي. د سرپل محلي چارواکي هم دغه مسأله تاییدوي. تفصیل د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې.
د سرپل ولایتي شورا غړي د ولایت کې د نامنې له زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې بهرني توریستان سیمه ییزو طالبانو ته د نظامي زده کړو زمینه مساعدوي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زاده وایي چې د محلي طالبانو علاوه په دې ولایت کې د بهرني ترهګرو فعالیت هم زیات شوی دی. خارجي طالبان اکثرا د سیمه ییزو ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې کار کوي او هغوی ته د مان جوړونې او د وسلو څخه د کار اخیستنې روزنه هم ورکوي. د سرپل د ولایتي امنیتی شورا غړي وایي طالبان لا قوي مالی او نظامی ملاتړ څخه برخمن دي او په جګړو کې خپل ټپي شوي کسان د کوهسانات ولسوالۍ مرکز او یا هم پاکستان ته د درملنې لپاره استوي. د سرپل حکومتي چارواکي هم په دې ولایت کې د بهرنیو توریستانو له موجوده څخه خبر ورکوي. د سرپل دیوالي ویان زبیولله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان اسلامي تحریک غړي د جوزجان سرپل په مرزي سیمو او سیاد ولسوالۍ کې فعالیت کوي. امانی وویل چې کوهستاناتو او سیاد ولسوالۍ کې موجود وسلوال طالبان د دولتي وسلو څخه په استفاده د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. هغه وویل چې د کوهستاناتو په لومړي سقوط کې د ملي اردو د یو کنډک تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته ورولوېدې او له کابو دوه کلونو را په دې خوا یې په سرپل کې د نامنۍ په رامنځته کولو کې کاروي.
با سقوط ولسوالی کوهستانات در اختیار اینا قرار گرفتند. اکثرا با اونا
در سرپل والی ویاند وایی چه وستوال طالبان اکثران پس حیات کوهستاناتو سوزمقله او مرکز تا پر نگدیسیمو که تحرک لری. حقا او ویل تورستان اکثران پا کوهستاناتو ولسوالی که موجود دی او حل تا دی روزن مرکزون هم لری. پا دی ورستوی که دی سایات ولسوالی پا گنش مرسیمو که دوی فعالیت لری او پا سوزمقله که هم تخریبی فعالیتون در سرک سه حال کې د چې ویل کې په اکثر شمالي ولایتونو کې نام نید سره پولا کوهستاناتو ولسوالۍ څخه رهبری کیږي او دا ولسوالۍ لا کابو دوه کلون را په دی خوا د طالبانو په لاس کې ده. مجیب رحمان حبیب زای اسدی رادیو مسار شریف.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګری شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو خبرونې د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې واوري چې د ویب سایټ ادرس مده ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. اوس هم یو بهرنی مسأله څېړو. په زیمبابوې کې به د حاکم ګوند مشران نن یو بیا د ولسمشر رابرت موګابي د لرې کولو په اړه بحثونه وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د پاوځ مشر له موګابي سره وګوري او له واکا د هغه د لرې کېدو په اړه خبرې ورسره وکړي. په زیمبابوې کې ولسمشر رابرت موګابي د هغه د کورنۍ غړي او ځینې نږدې همکاران یې لا هم د پاوځ لخوا نظر باندې. په هغه هیواد کې د سپینې کودتا په اړه نور جزئیات له فرشتې جلال زین اوري.
په زیمبابوې کې د حاکم ګوند زانو پی اف مشران نن لا واکه د ولسمشر رابرت موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډې کوي. د زیمبابوې پوځ تېره اونۍ د پلازمینې په لاره او کوڅو کې ټانکونه ودرول، مهم دولتي دفترونه او د پارلمان ودانۍ وتړل او خلکو ته اعلان وکړ چې لاړتیا پرته له زیات تګ راتګه ډډه وکړي. پوځ وویل چې دا حرکت یې د پوځي کودتا معنا نه لري خو غواړي چې هغه کسان چې د زیمبابوې د پوځ په وینا د ولسمشر رابرت موګابي شاوخوا ته یې ځای نیولی او د ټولنیزې بې ثباتۍ جوړولو هڅې کوي عدالت ته راکش کړي. په زیمبابوې کې پرون زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره لارو او سړکونو ته راوتلي وو او د پوځ د پریکړې ملاتړ یې وکړ. په پلازمینه هراري کې لاریون کوونکو سندرې بللې، ګډېدل او د خوشحالۍ څرګندولو لپاره یې په ټول ښار کې د زیمبابوې بیرغونه پورته کړي وو. هغوی د موګابي باید له زیمبابوې ووزي شعارونه لېږدول. د زیمبابوې دولتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې ولسمشر رابرت موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو په خاطر نن د پوځ له مشر سره وګوري. د زیمبابوې ولسمشر رابرت موګابي د چهارشنبې له ورځې راهیسې د پوځ له لوري په خپل کور کې نظربند دی. د هغه یو شمېر متحدان هم توقف شوي دي. رابرت موګابي درې نوي کلن دی او له څو لسیزو راهیسې پر زیمبابوې واک چلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ د افریقایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې د زیمبابوې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ټیلرسن وویل چې ټول اندېښمن لوري باید په ګډه کار وکړي څو په زیمبابوې کې قدرت ژر تر ژره ملکي ادارې ته وسپارل سي او د زیمبابوې خلک باید خپل حکومت انتخاب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په زیمبابوې کې د ډیموکراتیکو ټاکنو او بشري حقونو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار وکړ. د زیمبابوې ډیرو خلکو چې له اقتصادي فشار او پر بشري حقونو له روانو تیریو په تنګ شوي د رابرټ موګابي د واکمنۍ خلاف او د خپل هیواد د پوځ په ملاتړ کې ژغ اوچت کړی دی. په زیمبابوې کې په نږدې وخت کې د جمهوري ریاست انتخابات پلان شوي وو او د رپورټونو پر اساس داسې ګڼل شوي وو چې د رابرټ موګابي میرمن ګریس موګابي د هغه ځای ونیسي.
فرشته جلال زید زیمبابوې د وضعیت په اړه معلومات راکول. د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې ځای لري چې د لندو خبرونو تر لندو خبرونو وروسته یې اوریدلای شئ. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وی د امریکا نوی پالیسی د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي او په واشنگتن کې له کابل سره د همکاري پر تعهد زیات تمرکز کیږي. عبدالله عبدالله پرون په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي غونډې ترڅنګ په یو بحث کې دا څرګندونې کړې دي. د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله نن په پایلوبه کې د پاکستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ له لوبډلې سره مخامخېږي. دغه سیالي د مالیزیا پلازمینه کوالالمپور کې روانې دي. د جوزجان ولایت په دشت لیلی کې د جګړې له کبله بې ځای سوي کسان وایي که حکومت مرستې ورسره ونه کړي د شبرغان او اندخوی لاره به بنده کړي. په دې وروستیو کې د جوزجان له څو ولسوالیو څخه خلک د ناامنیو له کبله بې ځای سوي دي. په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن له واکه د ولسمشر رابرټ موګابي د لری کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. دا په دسل کې ده چې پرون زرګونه کسان د پاوز د ملاتړ لپاره لارو کوڅو ته راوتلي وه. په روسیه کې د لاټرۍ دولتي شرکت وایي چې یوې متقاعدې ښځې داسې ټکټ ګټلی چې نیم میلیارد روبل یا تقریبا 8.5 میلیون ډالر ارزښت لري. د په روسیه کې د لاټرۍ تر ټولو د لوړې بیې ټکټ دی چې یوې متقاعدې ښځې ته وتلی دی. او په نړۍ کې د هارد راک موسیقي د ډېرې پیژندل سوې استرالیایي ډلې ACDC یو بنسټ ایښودونکی او ګیتارست مالکولم ینګ مړ سو. هغه د مرګ په وخت کې 48 کلن وو. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري چې تر 9 بجو دوام کوي. د ژوند رنگونه د خبری مجلې پاتې برخه جوړوي.
د ژوند رنگونه
زاهد کریمزیم د کابل پوهنتون د ماسترۍ پروګرام د دویم کال محصل یم.
ماسترۍ ته څنګه راغلی؟
زما د ماسترۍ تر اته حساب یو رقم ډېر خوندور هم ما لپاره او زما لپاره د یو مبارزې یوڅوک چې کوش هڅه وکړي حتمن یو څه لاسته راوړي. هغه د پښتو یو متل دی چې غوټې پسې وهي په لاس به درشي. نو چا ویل چې په دریاب کې یو اصطلاح ده گوهر نشته. زه په 2009 کې د ننګرهار پوهنتون نه فارغ شوم په سرطان کې او بیا رالم. په هماغه کال مې دلته په کابل پوهنتون کې امتحان ورکړ او ما د امتحان د خاطر کابو مینې 2.5 میاشتې مسلسل اته نه لاسر پر مطالعه کړو. خامده کې مینې ولې وا هغه کال مونږ وو کسانو مونږ امتحان ورکړ نتایج راووت. زه ټول پاتې دا وو کسانو نو دوی ډیر خپه ومل راځي چې موږ ناکام پاتې شو. راځي دا پاتې کېدل تجدید کوی څه کوم راځي زو خرګې ته ځکه اوس خاص خپه کېدل نه دی په کار. هغه ورځ خرګې ته کال تم بیا ماده کې ونی ولا دا درې نوی کال پرسته کې بیا امتحان ورکړ بیا هم مګر نتیجه شولا
بیا
هم ناکام شولم. د څلور نوی کال د خاطر چې مخکې د نزل تر شمه په مغه کال لاړم په سمبوله کې مې پتا کې امتحان ورک په ننګرهار پوهنتون کې. ننګرهار پوهنتون ته ما خډیر اماده کې نیولې وه. هلته چې مې امتحان ورک دا غږ نتایج راووتو هلته هم پاتې شوم. دا دریم امتحان و. څلورم ځل لپاره مې بیا په کابل پوهنتون کې سفتنام وکړ. دلته مې بیا درس ویل شروع کړو خو هغه د لومړی وو کسان نه ما سره په دې څلورم ځل یوازې زه پاتې وم. اول ځل ناکامېدو کې دوه کسانو پرېښودو مونږ امتحان نه ورکوم سمفیار مونږ تصمیم نیولو چې ماستري به وایو. څلورم ځل چې مې دلته امتحان ورک د چهارشنبې په ورځ دلته امتحان و. او نتایج ته منتظر پاتې نشم د پنځم په ورځ بیرته ننګرهار ته د پنځم ځل د خاطر مې هم سفتنام وکړ بیا خو مغه څلورم ځل امتحان چې دلته ما ورکړو په هغه کامیاب شوم ننګرهار پوهنتون چې کله زنګ و چې تاسو امتحان دی مالې مننه زه په کابل پوهنتون ته کامیاب شوی ما اوس دغه تیر کال چې بیا دوی چې خبر شو زه کامیاب شوی بیا د سره ټول بیا سفتنام وکړ هغه چې سفتنام وکړ په تیر کال چې امتحان ورکړ بیا ټول ناکام شوی وو نو سکه لږ ځینې بیا تللي دي او درې کسان بیا امدګي نیول دی روان کال ته بیا امتحان ورکو وو ان شاء الله کیږي ځکه په امتحان دونه مصرف دی نه راځي او صرف راځي او ورځ مصرفې امتحان ورکوي ممکن وشي د دې خاطر کې څوک څه وغواړي لاسته راوړی شي صرف لږ مقاومت غواړي مبارزه غواړي او نو ویلې کېدل نه دی پکار
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبری مجله دویمه سهارنۍ خبری مجله ل جاوید نعیمی نووري
تشکر از شما.